موږ ډېر زیاتې پوښتنې درلودې، خو له بده مرغه ښاغلي عبدالرحیم زئیر موږ سره په خپرونه کې ډېر زیات ونه شو کولای چې په خپرونه کې اوسي، اوس موږ بېلابېلو پوښتنو ته ځواب ورکړي. د راتلونکې اونۍ خپرونه د کنټرول او تفتیش ادارې په اړه باندې ده. تر راتلونکې خپرونې الله پامان.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید کابل پر وخت مازیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو پدی یو سات خبرونه کې محرکه لیکم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، پوګدو کې وي واوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینوي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلي پلاوی د ولسمشر په ګډون لړل پوړو افغانو چارواکو سره لیدلې دي. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه ته ځنګړي شوي. نور مطالب هم لرو، خو پایل افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو خبرونو کوو چې صالح محمد صالح برابر کړی دی.
د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو غړی وایي چې له حکومت سره مذاکرې په ټپه درېدلې حالت سره مخامخ سیوی دي. په غور کې یو پولیس خپل یو همکار په ډزو وژلې. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکامه سیوی دي. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو غړی وایي د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ خبري له پچه په درېدلې حالت سره مخامخ سي دي. محمد اسماعیل خان ازادي رادیو ټول چې دوړه لوري له سويو خبرو راضي نه دي.
هغه طرحه چې مخکې ورکړل شوې په اړه یې دوړه لوري له خبرو تقریبا راضي نه دي او دغه مذاکرې په ټپه درېدلې دي.
د شغل اسماعیل خان په خبره د جمعیت اسلامي د اختلافاتو د حل په هدف یې په څو مدو کې یو طرحه حکومت ته سپارلې، خو د په خبره چې حکومت تر اوسه دغه طرحه نه ده منلې. دوی ویل د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور پاتې کېدل او د سیاسي موافقې عملي کېدل چې پر اساس د ملي یووالي حکومت تشکیل شوی د دې طرحې دوی مهمې مادې دي. د بغلان ولایت چارواکو د البرز 22 پنوم د پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د بغلان د امنیت قومندانۍ وایان ذبیح الله شجاع ازادي رادیو ټول چې دغه ګډ پوځي عملیات نن سهار پیل سوی دي. د پوینه د عملیاتو هدف د مرکز پولي خمرې په مربوطات کې د سختریزو وسلوالو ځپل دي. شغلی شجاع وایي چې وروسته به دغه عملیات ډنډي غوري، دهنۍ غوري او نور سیمو ته هم چې وسلوال پکې حضور لري پراخسي. ویل سوی د دغه عملیاتو له کبله په لسګونو کورنۍ له خپلو سیمو کډه کولو ته مجبور سوی دي. بلخوا د غور ولایت د امن او امن نظم د کنډک یوه پولیس خپل یو همکار په ډزو وژلې او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. د غور چارواکي وایي دغه پیښه نن تر غرمې مخکې د مرکز فیروزکوه په شمال کې د شاتېخ په امنیتي پوسته کې سوې ده. د امن او امن نظم د کنډک درستیزوال عبدالرب غوربندي په غور کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي د پیښې علت تر اوسه پورې معلوم نه دی. د هغه په خبره هغه پولیس چې دغه ډزې کړي نیول سوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په سره رود او بیسودو ولسوالیو کې پولیسو څه باندې 280 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي دغه چرس چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای سی و پرون په سره رود او بیسودو ولسوالیو کې نیول سوی دي. دغه دفتر په اعلامیه کې وایي چې ټولټل د دغو 280 کیلوګرامه چرسو د لیش په تور دوه کسان نیول سوي چې اوس ورڅخه پوښتنې ګرځېنې روانې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکامه سوي دي. حسن روحاني د تهران او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه استوي تړون د ایران لپاره یو اوږدمهاله بریا او بلله. شغلی روحاني نن په یو وینا کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبرېدل وویل
امریکایي میخواستن
څو ورځې مخکې امریکایانو غوښتل په اټومي تړون کې له خپل نړیوال تعهد څخه سرغړونه وکړي، خو موږ په دغه تړون کې داسې بریاوې ترلاسه کړې چې هیڅکله به له منځه ولاړې نه شي.
تهران په 2015 میلادي کال کې دغه تړون له شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره جمعه وویل تر هغو چې په دغه تړون کې اروپایي لاسلیک کوونکو وحشتناکې نیمګړتیاوې حل کړې نه وي، امریکا به له دغه تړون څخه ووځي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې به چې غالبا به د مې پر 12 کېږي کاندید سي. عبادی نن یکشنبه وویل هڅه کوي د عراق د ټولو ولایتونو له کاندیدانو یو نوی ائتلاف جوړ کړي. عبادی د داوا ګونغړې ده چې یو شیعه ډله ده او له ایران سره نږدې اړیکې لري. خو تحلیلګران وایي چې نوموړی بریالی سوی د مخکني صدر اعظم نوري المالکي په نسبت د عراق له سني اقلیت سره اړیکې ټینګې کړي. د سعودي عربستان سره هم په دې ورستیو کې اړیکې شې کړې دي. او د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی، د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال پر تله زیاتې رایې وګټلې، خو زیمان دومره رایې خپلې نه کړې چې د دویم ځلې انتخاباتو مخه ونیولی سي. د پرون په پلازمینه پراګ کې خپلو پلویانو او خبریالانو ته وویل:
غواړم چې له ټولو هغو کسانو مننه وکړم چې په لومړي پړاو کې یې ماته رایې راکړې، نو دوی غواړم چې په دویم پړاو کې هم ګډون وکړي.
نژدې د ټولو شمیرل سویو رایو له مخې زیمن 38.8% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو بل مخکښ کاندید یجی دراهوش 26.8% رایې ګټلې. څرنګه چې زیمن د انتخاباتو په اول پړاو کې تر 500% زیاتې رایې نه دي ګټلې، اوس به د دویم ځلې انتخاباتو کې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې کیږي له دراهوش سره مخامخ سي.
له سالم محمد سالمو د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل کدا او نور مسائل د ازادي رادیو پر ویب سټ غواړي چې تعقیب کوي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ او آر جی هم ډاٹ ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له لوړ پوړ افغان چارواکو سره لیدلې دي، خو د ملي شورا یو شمېر غړي د امنیت شورا د پلاوی د سفر په اړه بیلابیل نظریات لري.
هیله من یم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی.
د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي او د همدې پلاوی د سفر د اهمیت په اړه د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم سره نظر لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ د افغانستان لپاره فوق العاده مهمه ده.
د جمعیت ګوند د رهبری شورا یو غړی محمد اسماعیل خان وایي له ارګ سره خبرې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي.
تاریخ چې قبلا هم داده شده بود تا حال اون حال دیگه فیلن به بمبست رسیدن.
او په بهرنی مسایلو کې اوري چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي وایي چې د دې هیواد په را روانو پرلماني انتخاباتو کې وخت خپل ځان کاندید کړي. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. د خبرونه لومړی مطلب: د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره لیدلی. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي وایي یاد پلاوی د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزونې په هدف کابل ته راغلی. د ملي شورا ځینې غړي بیا دغه پلاوی راتګ ګټور خو ځینې نور بیا ورته خوشبینه نه دي. محمد حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی او اوس را سره په سټډیو کې دی، نور حال ترې اخلو. پردیس صاحب
بله، سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. اکرام صاحب، کابل نن د جدي امنیتي تدابیرو لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوړ پوړي پلاوی کوربه دی. په افغان حکومت کې یوې باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت شورا پلاوی د حکومت د مشرتابه سربیره له یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ هدف د عمومي وضعیت ارزونه ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د اداري فساد له منځه وړل، اقتصادي وده او راتلونکي انتخابات هغه لوی موضوعات وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ پرې بحث وشو. همداراز د سرچینې د معلوماتو له مخې چې تمه ده چې سبا به په دې اړه وروسي جزئیات له رسنیو سره شریک شي. البته رسمن دغه پلاوی اوس هم البته په لیدنو کتنو بوخت دی. تر اوسه پورې د افغانستان د ملي د شورا د دواړو رئیسانو، د انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو دوی سره هم کتنې کړي، له یو شمېر مهمو سیاسي مشرانو سره هم کتنې کړي دي. خو دا چې په دغه کتنو کې د دې کتنو نتیجه څه وه تر اوسه پورې دا معلومات رسنیو ته نه دي راوتلي. دغه موضوع نن د افغانستان په مشرانو جرګې کې هم په عمومي غونډه کې د بحث توده موضوع وه. سناتورانو په دې رابطه متفاوت نظرونه لرل، خو ډیری کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ هرکلی کاوه. غوښتنه یې دا وه چې افغان حکومت باید دوی ته په وضاحت د شته ستونزو په رابطه یو کامل لیدلوری ورکړي تر څو د مغ له مخې اقدامات وشي. د مشرانو جرګې یو غړي ګل احمد اعظمي په دې اړه وویل:
د افغانستان خلک نور د دې جګړې د دوام نه خسته سي دي. هیلمندم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی او دا ستونزه او مشکل ریشه‌ای حل کړي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتک د نورو سفرونو په دوام کې یو بی ګټه سفر بولی او د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست چې لازادي رډیو سره خبرې کولې ویل چې افغان ولس نتیجه غواړي او دغه پلاو چې تر دې مخکې هم ورته پلاوی راغلی او افغانستان یې کتنې کړي د افغانستان د افغانانو په وضعیت کې مثبت بدلون نه دی رامنځته شوی.
پردیس مخکې داسې ویل کېدل راپورونه موجود چې د امنیت شورا دی پلاوی ته به خصوصا د پاکستان په اړه ځینې اسناد وړاندې شي د پاکستان د مداخلو په اړه او په کرخه باندې د مداخلو په اړه دغه کومې سرچینې سره چې تاسو خبرې کړې.
بله، همدا موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه اکرام صاحب له سرچینې سره چې مونږ خبرې وکړې همدا موضوع هم ورسره مونږ مطرح کړه. خو دوی ویل چې تر اوسه پورې کوم معلومات چې د دوی په اختیار کې دي کتنې مثبت وي، اما دا چې نور نتایج څه دي نو تر سبا د انتظار وشي چې رسما په دې رابطه کومې هوکړې چې شوي دي هغه به له ولس سره شریک شي.
ډېره زیاته مننه پردیس صاحب. درنو دوستانو، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ له هر اړخه مهم بولي. حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره هم په دې اړه خبرې کړې او په سر کې ترې افغانستان ته دغه پلاوی د راتګ د اهمیت په اړه پوښتلې دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ د افغانستان لپاره فوق العاده مهمه ده. د څو اړخه، په لومړي سر کې دا په اثبات رسوي چې افغانستان د نړیوالو ټولنې او په نړیواله ټولنه کې هم تر ټولو مهم ارګان لپاره اوس هم د اهمیت وړ اداره ده او دوی د افغانستان قضایا او چارو ته د اهمیت په سترګه ګوري. دویمه خبره دا ده چې په دغه شورا کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان د نړیوال ستراتیژیک ملګرو لکه امریکا او اروپایی هیوادونه او ګډون لري او تر څنګ یې هغه هیوادونه چې په سیمه کې د افغانستان په سیاست کې مهم رول لري او د افغانستان په چارو باندې ځانګړی اغیز لري چې هغه عبارت د روس او د چین نه ده.
بله رحیم صاحب، د سیمه د هیوادونو همکاریو ته تاسو اشاره وکړه په خپلو خبرو کې. ځینې سرچینې په حکومت کې هم دا خبره کوي چې د امنیت شورا دغه پلاوی چې افغانستان ته راغلی د افغان حکومت دغه شکایتونه چې د سیمه د هیوادونو مشخصا د پاکستان پر تابانی موجود دی هغه به هم لزان سره وړي او التبارزونه پیکوي.
سیمایز حتی چې افغانستان روان کړی دی او دغه په اړه باندې اړتیا دلته دا ده چې چین چې د پاکستان ډیر قوي ملګری او ملاتړی پاتې شوی او روسیا چې په دې وروستیو کې بعضی مانورونه نه ثابتېږي چې روسیا او پاکستان سره نږدې کېدو په حالت کې دي، دلته افغانستان کولای شي چې د پاکستان رول او د هغوی کم منفی رول چې لوبولی د افغانستان په قضایا او په چارو کې په ځانګړي ډول د سولې په راوستو په برخه کې د هغې په اړه هغه هیوادونه چې د پاکستان ملاتړ کوي او ننګ یې کوي د هغوی ته کافي شواهد وضاحتونه وړاندې کړي او دوی په دې قانع کړي چې د دوی ملاتړ د افغانستان لپاره د سیمه ییز امنیت لپاره څومره اهمیت لري.
نو څه فکر کوئ چې د افغان حکومت په اوسنۍ دستګاه کې تاسو د ظرفیت ګورئ چې دوی دې وکړی شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې پلاوی افغانستان ته راغلی دوی ته قناعت ورکړي د سیمه ییزو مسایلو په رابطه باندې؟
ګوري، موږ همداستاسو د چینل نه په وار وار د افغانستان په ډیپلوماټیک دستګاه باندې نیوکې درلودلې دي او نیوکې مو کړې دي، خو هغه تر منځنۍ کچې ډیپلوماسي او د لاندې کچې ډیپلوماسي ده. لیکن کله خبره چې د لوړې سطحې ډیپلوماسي کېږي چې هغه عبارت د غره روانو مجلسونو نه چې د امنیت شورا د غړو سره لري، زه فکر کوم د افغانستان دستګاه کاملا د دې وړتیا هم لري او آمادګي هم ورته لري چې وکړی شي د غراغویلي پلاوي ته قناعت ورکړي.
رحیم صاحب، روسي پښتنه میدا کوله چې تاسو یې مثبت وړ خو ته اشاره وکړه او کامل وضاحت مو ورکړه، تبه افغانستان ته دغه پلاوی راتګ به ځینې حساسیتونه هم لزان سره ولري.
طبیعي خبره ده چې کله نړیواله ټولنه د افغانستان سره په مسایلو باندې په بحث کې داخليږي او افغانستان د خپل ګاونډیانو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یادونه کولی شي دوی لاسوهنه شکایت کوي، نو طبیعي خبره ده چې دوی حساسه کیږي او په داسې یو مرحله کې چیرته چې ایرانیان د امریکایانو سره د سیاست په ډګر کې ډېرو شخړو کشالو سره مخامخ دي، او یا هم د ټرمپ دوی سره دا ویره وي چې هسې راشي افغانستان د خپل لابي پر مټ باندې په دغه سفر کې دغه هیوادونو مخه له دوی څخه وګرځي. نو د دوی حساسیت دلته شته، دوی به کافي ډېره ویره د دې څخه لري، او په بدل کې به خپلې حالې ځل او خپل هغه ډیپلوماټیکه مشینري هم په کار اچي تر څو وکړی شي دغه سفر اغیز پر راکم کی او خپل موقف د پاره هلې ځل وکړو کی.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم او د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه شورا غړی محمد اسماعیل خان وای د بلخ د پخوانی وادي عطا محمد نور پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ له خبرو دواړه لوري ناخوخو چې اوس په ټپه درېدلې دي. د نن ازادي راډیو ته وویل د ناراضګۍ لامل دا دی چې حکومت د جمعیت طرح نه ده منلې او جمعیت اسلامي هم د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور پر پاتې کېدو ټینګار لري. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د ټاکل شوي نوي والی ویاند وایي بلخ ته د تګ لپاره دوی د خبرو په خبرو کې درامنځته شوي ستونزو هواري ته پتام دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د جمعیت اسلامي ګوند مسولین وایي د بلخ د پخواني ولی عطا محمد نور پر سر له حکومت سره د دوی خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. دغه ګوند د مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمعیت اسلامي د اختلافونو د حل په خاطر حکومت ته یو اومدیز طرحه وړاندې کړې چې حکومت تر اوسه نه ده منلې. دای که څه هم د دغې طرحې په اړه ډېر څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د بلخ د والی په توګه د ښاغلي نور پاتې کېدل او د ملي وحدت حکومت د سیاسي هوکړه لیک عملي کول پکې دوه مهمې غوښتنې دي. محمد اسماعیل خان وایي دواړه لوري تر سره شوی خبرو خوښ نه دي، نو ځکه اوس په ټپه درېدلې دي. دی وایي هغه طرحه چې مخکې ورکړل شوې په اړه یې دواړه لوري له خبرو تقریبا راضي نه دي او په ټپه درېدلې. خو نوموړی وایي په خبرو کې رامنځته شوی دا حالت د خبرو د پای په معنی هم نه دی. دی وایي تر اوسه دواړه لوري په خپلو وړاندیزونو ټینګار کوي چې د حکومت ټینګار بلخ ته د نوي والي انجینر محمد داود په معرفي کېدو دی. د جمعیت ګوند مشرتابه شورا دی غړي له دې وړاندې هم ویلي او باور نه لري چې د جمعیت اسلامي ګوند دا طرحه دی د حکومت لخوا ومنل شي، نو ځکه عطا محمد نور ممکن د والي په توګه په خپل ځای پاتې شي. د ولسمشر لخوا د عطا محمد نور د استعفا تر منل کېدو وروسته ښاغلي نور تیرونی په بلخ کې یوې غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت سره د جمعیت ګوند خبرې پیل شوې او که دا خبرې نتیجه ورنه کړي دی به د والي په توګه په خپل ځای پاتې شي. خو په حکومت کې ځینو باوري سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. د جمعیت ګوند یوې سرچینې بیا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د خبرو و پړاو ترسره شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د بلخ د نوی والی وان رحمت الله فطرت هم تاییدوي چې د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. دی وایي هغه اقدامات چې حکومت د منازعاتو او ستونزو د حل په خاطر لرل فکر کوم په ټپه ولاړ دي. تر اوسه د حکومت بله پرېکړه نه ده روښانه چې څه تصمیم به ونیول شي او څه پلان لري. ښاغلی فطرت وایي نوی والی انجینر محمد داود بلخ ته د تګ لپاره په خبرو کې د رامنځته شویو ستونزو هواري ته په تمه دی. له دې سره د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده ویلي د عطا محمد نور لاسلیک نور دوی ته د اعتبار وړ نه دی او هغه اسناد چې د ښاغلي نور لاسلیک پرې وي په اړه یې اجراءات نه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي اوس هم په ګمرکونو کې د زورواکو له لوري اوایت هیف او ملکیږي. دغه خونی مرسیال خانجان الکوزی نن د مالیاتي اونۍ د منځني په غونډه کې خبرې کولې له دولت غوښتل چې د خلکو مخه باید ونیسي. د افغانستان د مالیه وزارت د اوایدو او ګمرکونو مرسیال په ګمرکونو کې فساد مني خو د زورواکو د شتون خبره په کلکه ردوي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په مالیاتي سیستم کې پر بدلون او اصلاحاتو سربیره اوس هم په لارو کې له سوداګرو پیسې اخیستل کیږي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی چې د یکشنبې په ورځ د مالیاتي اونۍ د نمانځغونډې په پای کې خبرې کولې وویل اوس هم په ګمرکونو کې زورواکي عواید حیف او میل کوي.
اوس هم زه په مسؤلیت سویلی شم چې د دولت او د افغانستان د خلکو ډېر عواید ګمرکونو کې عیف میل کیږي د زورورو د لاسه د ناقانونه خلکو د لاسه او هغه چا د لاسه چې ټوپک په خوله باندې حکومت کوي د ټوپک په خوله باندې د خلکو نه باج اخلي دغه خلک چې مستقیما د ګمرکاتو په کارونو کې مداخله کوي زه امیدوار یم چې د دې مخه ونیول شي
د افغانستان مالی وزارت د مالی ورکوونکو د رضایت خپلولو په سمه توګه د مالی راټولولو او په عوایدو کې د فساد د مخنیوي په هدف یو اونۍ د مالیاتي اونۍ په توګه انمول یو چنن یو وروستۍ ورځ وه د عوایدو عمومي رئیس عبدالحبیب زدران وای مالیاتي سیستم او مالیاتي قوانین یې ساده کړي دي او دغه شان هڅې کیږي چې د مالی ورکړه برېښنایي او هم د مالیاتي ستونزو د حل بورډ رامنځته کړي د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ په ګمرکونو کې د فساد موجودیت مني او وای د پخوا په پرتله فساد رقم سوی خو هم رنه چې تمه یې کېده نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د زورواکو د شتون خبره په کلکه رد کړه
د فساد کچه پکې رقم شوې ده مګر په هغه اندازه باندې نه ده کم شوې کوم چې موږ توقع لرو نو په موږ خاطر باندې موږ اصلاحي پروګرامونه مشخص لرو چې په ګمرکات کې باید لوی تغیرات راول زورواکي نه منو فساد پکې شته دی متاسفانه
ښاغلی ورداګوي د تیر کال په پرتله د اوایدو پرټولولو کې 14% زیاتوالی راغلی یعنی روان کال 3.5 میلیارډ افغاني زیات اواید راټول شوی دي د سوداګرۍ او صنایعو خنوي د تیرو کلونو په پرتله 50% تولیدات او واردات کم شوی خو په منځ سیستم سره د مالی راټولول د دې لامل ګرځیدلې چې د حکومت عواید زیات سي
درنو دوستانو و موریدل چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه په ګمرکونو کې د فساد خبره کوي او وایي چې دلته لا هم د زورواکو لوري عواید حیف او میل کیږي د مغغله ازادي راډیو وره اوس هم یو کورنۍ سپورتي مسله د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان لماتولو وروسته اوس له سریلانکا سره لوبي ته چمتواله نيسي افغان لوبغاړو د شنبې پورس په نیوزیلند کې د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې پاکستانی سیالانو ته په 15 وکټو ماته ورکړه افغانستان په خپل ګروپ کې خپل دوهمه لوبه د سې شنبې پورس له سریلانکا سره او دریمه وروستۍ لوبه د جمعې پورس له ایرلند سره کوي سریلانکا ته د 19 کلن ځوانانو سریلانکا د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو غختلې ټیم لري نو لوبه به څنګه وي په دې اړه احمد تکل د هیواد د کرکټ بورډ له سلاکار عز الله فضلی سره مرکه کړي خغل فضلی د مرکې په پایل کې په دې اړه خبرې کوي چې د افغانستان د کرکټ بورډ له دې لوبي ستم لري
په ولسم تاریخ باندې افغانستان دوه مسلې د نړیوال جام د سریلانکا په وړاندې کې واقعا هم نیوزیلند کې تاسو ته معلومه ده مرشد هغه وسنی لوبي ممکن ګورو حتی کله کله موسم هم داسې وي چې وریځ وي نو انشاءالله ولادي زه امیدوار یم چې په دغه لوبه کې د افغانستان نولس کلونو ملي لوبډله هم یو خاص توقع جن کې چې زموږ قوي حریف یا قوي لوبډله هغه هم پاکستان واوسي د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې افغانستان ودي ته ماته ورکړه اوس نو د لوبډلې مورال قوي دي او سریلانکا هیواد هم هغه یو قوي هیواد دی نسبت د نورو هیوادونو په تیر باندې د دې سره سپینرانی اسلوتو پاتون کې ډېر خمارتي لوبالي وسره دي نو بازی به شټاپ مسابقه وي نو که چېرته موږ دغه سیالي سره ګټونو دوم پړاو ته زموږ د فار اساني نور هم زیاتېږي ان شاء الله
کلک په تفصیل سره راته وایي چې د دواړو لوبډلو توپیر څومره دی
په مجموعه کې که چېرته موږ وګورو لکه پاکستان سریلانکا افغانستان د ټول د اسیا په کچه وادونه دي په اسیا کې یو بل سره لوبېدلې دي واکن هم یو بل په خصوصیات باندې شبل دي خو نسبت و افغانستان ته د دې پاسبالران دومره کوي نه دي اما سپینران یا سلوتو پاتون کې ډیر کوي د ډیر وخت کې چې څه مختص څه سره کار کوي تاریخ ته وګورو نو د دې سره همیشه ډیر شو سپینران او سره یې کې چې د ملي ټیم په لیول باندې کوي نو له سکولونو داس مثلا مورلي درام یا مندس یا باج نور لوبغاړي هم درس دي همیشه کوشش کوي اما د بیکینګ په شوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوب د عام د تیسټو په چون کې په شوبه کې هم په بیکینګ کې د سرورکان هم کوي دا یو ځینې د دوی سره چې هغه کې اولیت لري هغه سلو تو په چون کې دي چې نسبت د پاکستان د لوبډلې نه د دوی په اوسه په دي کې خو بیا به هم کوشش کوي ان شاء الله ولدي سره هم پلان لوبل کې کوستوي دي ته د روزونکو او هغه ورزیده په خاني لوغړی هم سره د افغانستان د ملي لوګ د خالد زادنوري او بازنیر مونډل دی په کوشش کې انشاءالله ولې دا څنګه لوګ د خصوصیات مشهور مشتملین دي چې په هغه کمزوري په توګه باندې کار وکړي بل اخر د نړیوال جام هم په اړه خلاص پیدا کړو
دغه لوبغالی چې لوبې پکې روانې دي څه ډول خصوصیات لري چې ډېرې منډې پکې کیږي که نه کیږي، که په دې اړه معلومات راکوي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده وطن هم د نیوزیلند پیچونه یا هغه ویشتنځایونه همیشه د دې لپاره سازګار یا سپورټ وي چې د تیز توپ اچونکو لپاره، که چېرته تاسو د پاکستان د افغانستان په لوبو کې ګورئ نو د افغانستان د طرفونه چې کوم تیز توپ اچونکو توپ بالینګ کاوه په لومړي اورونو کې ډېر ښه وځلېد.
و هم اوریدل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به د راتلونکي سه شنبه په ورځ سریلانکا سره لوبه کوي. د کندوز د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست چارواکي د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو سړک د پرانستلو خبر ورکوي او زیاتوي چې دغه سړک 3.1 کیلومتره په اوږدوالي سره د امام صاحب ولسوالۍ د قاری ترکمن په کلي کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نور حالي له سیمې زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو کانکریټ شوی سړک ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د نوموړي ولایت د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو کانکریټ شوي سړک د پرانستلو خبر ورکوي. د نوموړي ادارې رئیس انجینیر دوست محمد ریحان وایي چې دغه سړک 3.1 کیلومتره اوږدوالی او 4 متره سور لري او د امام صاحب ولسوالۍ په قره ترکمن کلي کې په اساسي توګه کانکریټ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د هغه په وینا د دې پروژې چارې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شوې، پرې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې ورکړل شوې دي.
خوشحاله یم چې نن ورځ هغه پروژه چې 3 میاشتې وړاندې موږ شروع کړې وه او دغه پروژه د غیر مشروط پروژې په نامه یادېږي چې مستقیما د چاپ جهات لخوا نه تطبیقېږي چې په موافقانه ډول سره اجرا شوه او 3500 متره اوږدوالی لري او 10 متره په سور باندې پروژه وه چې الله الحمدلله دغه پروژه نن ورځ پای ته ورسېده.
بلخوا د نوموړي ولسوالۍ د قاره ترکمن د کلي اوسېدونکي هم د دغه سړک د کانکریټ کېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې باید د ملي یووالي حکومت په دغه ولسوالۍ کې په بېلابېلو برخو کې د ټولګټو پروژو کار پیل کړي څو د امام صاحب ولسوالۍ خلک د ژوند له سهولتونو څخه برخمن شي. د نوموړي کلي یو تن قومي مشر حاجي خیرالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات ما حد زیات بوده،
موږ په خاله ډیرو ستونزو سره مخ وو ځکه زموږ سړک خامه و، خو اوس ډیر خوښ یو چې زموږ د کلي سړک کانکریټ شو او اوس په ډیر کم وخت کې د امام صاحب ښار ته تګ راتګ کولی شو. بل پلو د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسېدونکی ناصر احمد د دغه پروژې پرانستل د امام صاحب ولسوالۍ خلکو لپاره ستره لاسته راوړنه ګڼي. د کندز د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په راتلونکي کال کې د میثاق ښاروندۍ د برنامې له مخې د دې ولایت په کچه د سلګونو پراختیایي پروژو کار پیلوي چې په بشپړېدو سره به یې زرګونه کورنیو ته لازمه اسانتیاوې رامنځته شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پریکړه کړې چې په روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. په دې انتخاباتو کې به د سیال پخوانی صدر اعظم او اوسنی مرستیال ولسمشر نوري المالکی وي. عبادی او مالکی دواړه د دعوت ګوند غړي دي چې د جلا ائتلافونو لخوا به په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. په اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوري.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي چې د دې هیواد پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. د دې انتخاباتو نیټه په تقریبي ډول د مې 12مه ټاکل شوې ده، خو د رایو د اخیستو ورځ به وروسته د پارلمان لخوا تایید شي. ښاغلی عبادی نن وویل دی به د بریا او اصلاحاتو په نوم یو نوی ائتلاف جوړ کړي چې د عراق د ټولو ولایتونو ساحوي کاندیدان به پکې شامل وي. ښاغلی عبادی د انتخاباتو له لارې د صدر اعظمۍ مقام ته نه دی رسیدلی، بلکې په 2014 کال کې وروسته له هغه د دې دندې لپاره غوره شو چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکی د فشارونو په نتیجه کې د خپلې دندې پریښودو ته اړ شو. الهبادی او الملکی دواړه د دعوت ګوند غړیتوب لري. دا ګوند له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن دی. خو څارونکي وایي چې الهبادی د الملکی په پرتله د عراق له سنی اقلیت سره ښه اړیکې جوړ کړي او د ایران له سیمه ییز سیال سعودي عربستان سره هم د عراق اړیکې ښه کړي. عبادی ته همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په څلور کلنه جګړه کې د بریالیتوب امتیاز هم ورکول کیږي. په انتخاباتو کې د عبادی سیال الملکی پرون وویل چې دای به د قانون د دولت په نوم د یو بل ائتلاف لخوا ځان کاندید کړي. ملکی اوس مهال په حکومت کې د مرستیال ولسمشر تشریفاتي دنده لري، خو د دعوت ګوند مشر په توګه خورا زیات نفوذ او قدرت لري. هغه د دعوت ګوند پر پلویانو غږ وکړ چې باید د ده او د عبادی د ائتلافونو ترمنځ یو غوره کړي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. و موریدل چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي پریکړه کړې چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به خپل ځان کاندید کړي. وخت 4:13 شوي. سلیم محمد سالی راغلی او د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د جمعیت اسلامی ګوند رهبری شورا یو غړی وای د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ خبري ل پټپه دریدلی حالت سره مخامخ شوی دی. محمد اسماعیل خان ازادي رادیو ته وویل دواړه لوري ل سویو خبرو راضی نه دي. د بغلان ولایت چارواکو د البرز 22 پنوم د پوزي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د غور ولایت د امن او امن نظم د کندک یو پولیس خپل یو همکار په ډزو وژلې او درې نور ټپیان کړی دي. چارواکی وایي چې دغه پولیس نیول سوی او پښتنې ورڅخه روان دي. د ننګرهار چارواکی وایي چې په سرورود او بیسود ولسوالیو کې پولیس سوت باندې 280 کیلوګرامه چرس په دوو جلا مواردو کې نیولې دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او دغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکامه سوي دي. حسن روحانی د تهران او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه سوی تړون د ایران لپاره یو اوږدمهاله بریا وبلله. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې به چې غالبا به د می میاشتې پر 12 کېږي کاندید سي. او د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په نسبت زیاتې رایې ګټلې، خو دومره رایې نه دي خپلې کړې چې د دویم ځلې انتخاباتو مخه ونیولی سي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سکی و کسی څلوبډله د پاکستان د سکی په ژمنۍ مقدماتي سیالۍ کې د ګډون په هدف نن هغه هیوا ته روانه شوه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو رئیس ګل حسین رحمتي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ژمنۍ سیالۍ د پاکستان په کوربتو په ګلګیت ښار کې ترسره کیږي چې له افغانستان پکې دوه انجونې، څلور نارینه لوبغاړي او یو روزونکی ګډون کوي. ښاغلی رحمتي وایي د دغه سیالۍ هدف په جنوبي کوریا کې د اولمپیکي ژمنۍ سیالۍ ته چمتووالی دی. نوموړی زیاتوي په پاکستان کې د سکی ژمنۍ سیالۍ د اسیا هیوادونو د 12 لوبډلو په ګډون سره د روان میلادي کال د جنوري په 14 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 22 دوام کوي. او د هسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له ریال سوسیداد سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 ترسره کیږي. د لالیګا په بل لوبه کې الویز له سیویا سره نن شپه د کابل پر وخت 14:15 لوبه کوي. د دغه سیالۍ په لړ کې تیر شپه ویاریال 1-0 پر وړاندې ریال مادرید ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د لالیګا په بل لوبه کې تیر شپه ایبار 0-2 پر وړاندې اتلتیکو مادرید ته لوبه وبایلله. په دې ډول اتلتیکو مادرید د لالیګا جدول په دوهم کتار کې د 2 امتیازونو په درلودو سره خپل ځای ټینګ کړ.
له مرزی احمد زیمو ورزشی خبرونه واوریدل. ل دې وروسته دوه اونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه لرو. هله دا هم را سره تر پای واوري تر بلې بیا د الله پمن.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتی ازری په ریګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتی ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بابا وره چې د میرویس په نامه یو کس آزادی رادیو ته تلیفون کړی چې د شفیق په نامه یو کس ورنه د یو اپارتمان او یوې نومرې ځمکې په جعلي اسنادو پیسې اخیستي. د کابل ولایت د حقوقو ریاست او محکمې د نیولو حکم ورکړی، خو څلور کال کېږي چې دا حکم عملي شوی نه دی. دغه ستونزه به د کابل ولایت د حقوقو له ریاست سره هم شریک کړه. لومړی به د میرویس او ورپسې به د کابل ولایت د حقوقو د رئیس خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
میرویس ما د کابل ولایت د اتمه نه نه مې زنګ وهلې.
مشکل دې سو؟
مشکل مې دا و صاحب چې د شفیق په نامه باندې چې د منګ د پلار ور سره لږ دوستي غوندې وا، بس په دغه اعتماد سره اعتبار سره دوه درک پیسې را ناغیستې دي، یو د نمرې په خاطر یو د بلاک په خاطر $4,000 یو لسنیم لک افغانۍ. نو دغه پیسې تقریبا 15 کاله کېږي چې دوی قید کړي دي په جالو تجویز سره. درې کاله ورکو پس د درې کاله ورکو نه دایمه گیر ک دایمه بوت دایمه حقوقو ته تسلیم کو، حقوقو دنه تضمین ضمانت واغیست. بیا کله چې دنه ضمانت واغیست د قضیه روانه و په حقوقو کې، پس د حقوقو نه محکمې ته، بیا د محکمې ته نظر د شفیق ځان غیب ک ورکه ک بیا ضمانتي هم ځان پټاو. هلا په دې کې اخبار اعلان هم تیر سو. نو بیا دا غیابی فیصله و سول غیابی فیصله نه بعد نو اوله محکمه هم دویمه محکمه هم د سیووس په د باندې تقریبا د ما پیسې هم دی دویمه محکمه فیصله کړی دا چې شفیق نامه دی میرویس ته یو لسنی $4,000 یو لسنیم لک افغانۍ او یو لکو $8,500 روپۍ دی د دولت خزانه ته هم تحویل کړي. دولت هم په باندې راغلی دا یکا. نو دغه پیسې دوی نه تاویلی او دولت هم د ما پیسې خو څه کوي، د خپل د پیسو غم هم نه کوي چې د دولت پیسې په دې سړی باندې راغلي دي. نو دغه سه مشکلو په دغه مشکل اساس باندې ما داس تاسو ته ټلیفون کړی سر.
دا خو بګرامو د ولسوالۍ پورې خو مربوط نه دی.
نو زمکه خو مثال هلته موږ ته وعده کړی وه چې هلته به درته نمرم باسم، بلاکم درته باسم، نو جعلي اسناد یې موږ ته راکړي دي او نه نمره موږ ته تسلیم سوله نه ده. او دغسې وروره بس قضیه پاتې ده او عامر دی اوزین په دې کې غفلت کوي، وروره ما سره کومک نه کوي، سړی په لاس نه راکوي او حقوق هم چنان همدغسې. نو دغه مشکلو دی ما صاحب. نور که مثال زه خو نه پوهېږم چې زه اوس چا ته ارسم. مثال اخوا ته صاحب که زه ما طالبانو ته څنګه نوشتې نه اخوا ته ارسم، نو د ما تر د دوه سوګمو راغلی یم.
نو کابل ولایت ته دې عریضه کړې په دې وختو کې؟
کابل ولایت ته مې مثال د لنډ ورځو کې نه ده کړې، خو مثال دویمې محکمې فیصله کړې حقوقو ته راغلې چې حقوق د تطبیق کې دغه پیسې د دم ورکي او د دولت هم یو لک $9,500 روپۍ دي دادې هم ورکي. نو اوس مثال دغلته قضیه پرته ده په حقوقو کې.
ریاست حقوق د ولایت کابل؟
بله هو ریاست حقوق ولایت کابل کې دلته ده. من قضیه
ټوله مسأله اوس ریاست حقوق کې بنده ده، ولایت کابل په ریاست حقوق کې بنده ده.
هم دوی کولای شي چې مثال نفر مازر کی، هم دوی ته نه کولای شي چې بندیم کی، هم دوی کولای شي چې ما حق هم ثابت کی.
ته څه فکر کوي چې دیو به اقدام نه کړي؟
نو د څه جدي اقدام وکړي نو خو هغه د ما پیسې خو څه کوي، خپل پیسې خو به دوی راوستل وي. هغه یو لکه ته نه وزره ده ما خو هیڅ، هغه خپل پیسې خو به دوی نغدي کړي وي کنه، خو هغه هم دوی نه دي کړي.
د څه لټه دې نه ده کړي چې شفیق خو چیرته ده؟
شفیق لټه مې کړې ده. شفیق هم دلته ګرځي نو مثال نه او زاغه کوي. ضمانتي هم شته، د ضمانتي دفتر هم شته، هر څه شته. خو مثال چې عامر دی اوزیم په دې کې غفلت کوي. ما ته وایي چې وروره زه سرانوال نه یم چې زه د کور ته ننوځم. مثال او سړی په کور کې پټي او دروازه ورپسې ټکو، پولیس شاته ولاړ یو 15 دقیقې، ایسته پولیس هم لاړ شي. وایي وروره زه دننه اجازه نه لرم. او دوی پټیږي، دغسې یو جال پریب والا خلک دي، دغه هم ضمانتي هم د خپل شفیق.
دوسیه چې ستا په جریان کې د پدې څومره وخت ووته؟
دې باندې تقریبا 4 کاله ووتل.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې مو د کابل ولایت د حقوقو رئیس خاغلی محمد عمر عمرزاده سره شریک کړه. جناب عمر زاده، که معلومات راکړی شي کدا سه قضیه تاسو ته درشي په حق له سجرات کوي
دا سه موضوعات مون ترازی دوا بنلری یو حقوقی موضوعات ده مون ترازی یو جزایی موضوعات ده جزایی موضوعات به سارنولی لخا ترسرشی او حقوقی موضوعات تجارتی دیون فامیلی او نور حقوقی موضوعات مون ترازی مون معلومات جمع کوو وروستا محکمه ته رجا کوو وروستا مون ترازی و مون دده فیصله پر اساس باندې ټول کار وسو.
عمر زاده صاحب د میرویس د قضیه په اړه څه وایي؟ آیا دغه قضیه تاسو ته رسیدلی؟
دا ورور مون ته مراجعه کوي مونږ خپل اسناد او ټول وګورو مونږ ډېر عرایض راسي او مونږ وګورو دا ورور مونږ ته راځي مونږ په دفتر اسنادونه او ټول شیونه وګورو مونږ انشاءالله د دې مشکل حل کوو.
د څه وخت کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
مون اته بجا او تر څلور بجې دلته په ولایت کې شتو ان شاء الله راځي مونږ د مشکل حل کوو.
سبا کولی شي چې تاسو دفتر ته درشي؟
سبا راځي سبا ان شاء الله اته بجا او نه بجې راځي ان شاء الله مونږ وګورو د دې ورور مشکل حل کوو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د میرویس په نامه یو کس وای چې شفیق نومی ته د یوې نمرې ځمکې او اپارتمان لپاره په جالي اسنادو لکونه روپۍ وړي دي. د شفیق د نیولو حکم هم ورکړ شوی خو کلونه ووتل چې دغه حکم عملي نه شو او په دې اړه د کابل ولایت د حقوقو رئیس محمد عمر عمرزاده ژمنه وکړه چې دغه مدعي دي یو ځل د ده دفتر ته ورشي چې قضیه یې وویني او د ستونزې حل ته یې لارې ولټوي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي دغه پروګرام پیلو. ګرانو اوریدونکو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې ځینې داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې د تاسو ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. ګرانو دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې زینو اوریدونکو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او د تاسو ته ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات لري، یعنی دا هغه کسان دي چې پیدا شوی دي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه د قمه د ولایت نه خبرې کوم. دلته یو کس دی د ستار په نامه د پلار نومې عبدالجبار دی او د سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغوی دا شل 15 کاله مې کېږي چې د کور نه راوړل شوی یم. پته راته نه لګېږي چې څوک به مې جنبي نه وایي، نو که د چا خپلوارې نو په دې شمېره به زنګ ووهي چې پر 2 8 5 15. شماره یو وار بیا تکراروم 0 2 8 5 15. بس که په دې شمېره زنګ ووهم زه به ورته معلومات ورکړم. سلام علیکم.
وی کرملا د کندهار څخه بالکل کیو حضرت فنامه دی د جګ نپال دی د غټو غټ سترګې دی زره اوس په نسبه تقریبا دا وکال کې د لیدي ما درې تلور واره مخکې آزادۍ ته ټلیفون کړی دی دا چپ لاسې د بوټې د لندري دی او زما د ټلیفون نمبر دی 0 وسوه وسوه 1 3 6 7 8 او فیسبوک آی ڈی نمبر می دغه دی اسمت اسیلیا .com په دا باندې ما سره اړیکې ونیسي او په دا کې زه دا تصویر می شیر کوم او د کیب می شته تصویر می شیر دوم بیا تیر ما سره په دا ما دا نمبر باندې د سار سره غیر نشان خبر نه بخلاص وسلام
ازادي راډیو ډیر درنو فرتنی ګولورینو کارکونکو او اوریدونکو سره سلام وړاندې سید محمد هلمند د مرکز لشکرګانو در سره په اړیکه کې یو کس چې ما پیدا کړی د پردین په نامه دی د ورکسي اجزاو خبرونه ته دا پیغام پرېږدم چې وایزه د کابل د کوټه څنګه یم پردین ما پیدا کړی دی نو تقریبا زیات کم یا ډیر شتین د شکل عمر لري یا سرویش کولونه پوری داسې موږ پیدا کړی دي د شی باندې درد ولاړې ده نسی خلند یوان شاناره چې شهر وغدم جبه پرې ده کله هر مسلمان ورور وینو په مهرباني د مخې دی پر دغه شمیره زما سره اړیکه ونیسي چې پر وسه ونیوي 200 درتلویش شمیره زل بیا تکراره ما 0 9 2 3 2 3 کوله چې زموږ سره پر هم دا شمیره اړیکه ونیسي او پر دې شمیره هم کوله چې موږ د دې لپاره شمیره پیدا کړو د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خبر کوم دلته یو نفر د وګدایره د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، یعنی تقریبا دا یوه میاشت یا یوه نیمه میاشت به کېږي چې د یو دوکاندار سره د یخون د کوټ شی هم پر ځان نه پرېږدي، کالی نه پرېږدي چې ما غوندي هله یخ خوندي کړو. نو دوی وایي چې زه داسې یو وار خبرې نه کوي، خو شېبې کوي یو وار موږ خبرې په وکولې. بیا ویل چې زه د معصوم زوی یم، یو ورور مې محمود الله نومېږي، یو رحمت الله نومېږي، دی په خپله داد محمد نومېږي، که خدای سمه زه به یې هم نه ده چېرې دا قریبان یا ورونه یا پلار دا زما غږ اوري، په دغه شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسېږي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سلام علیکم مانم چې په ولادې ما یو اندوال دی په روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کې شهیدانو په علاقه کې د دمشق په څو د جناغا په نامه دی نو زما سره لمبر یې مس چار نه کړلی چې اوس زما سره هر یو دغه لمبر سره اړیکه ټینګه کړي نو زه به دغه معلومات په لاس ورکړم د ټلیفون شمېره د 0 9 2 4 2 0 8 والسلام شهر سلام معلومات کی مع سره دلی را سره دی والسلام
سلام علیکم زه احمد من هلمند ولایت وسیدم که ما تاسو جام حجر سلام یو نفر پیرا کړی دی د هر چا ورور کې راځي چا کړی چې دی نو زما سره په داس مې راړي کوم چې څه پر و څه په شپه نه اته دوه پنځه څلور شپه ورته
السلام علیکم زه زابل ولایت مرکز خلاص خبره کوم محمد امین اصل په نامه یو الک ده غلط ماته معلومات ده د ولایت څخه چپل لاس درې ګوتې فریری څلور کال یا درې کال کې له کور نه درک ده او اصل په نامه ده ما چې خپل مزینو کمال د کم ځای کور دي ور کور برغنده کې ده برغنده کې مال د کم ځای ول د چل کور دی له کور او شادي پر اندازه پر هم څه ده چار شاته د اصل په نامه معلومات دې ما څه په داش نه را تماس دی او سره ونی څه پر وسه و ذاتیا نشته شفاره
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 سلور سوشل 22 یولس 40 یوسلو 15
آزادي راديو.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
تاسو زموږ غاغله آزادی رادیو څخه په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته وګیاست. ګرانو دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه آزادی رادیو ته را رسیدلی دي چې ټول دغه پیغامونه نسو کوی په یو وخت له آزادی رادیو نه خبر کړو. نو ګران دوستانو راځي چې یو برخه د دوه پیغامونو کوم چې آزادی رادیو ته را رسیدلی دي او تاسو به خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای سره واورو.
یو اسما په تخسرا کړی به چې نیامه د کار زوی دی دغه کشر الک دی پنځلس کال الک دی هر یو پیدا کوي یو لکه افغانۍ بخششې ده به چې په درې سپرو بیا درې بیا سپر دواړه اته اووه څلور درې څلور دغه نمبر ته چای هغه کې چې د فراد او راته څنګه تخسرا کړی بلابلک نه کړی سینې اړیکې نیولې ده هر مسلمان کو
السلام علیکم
زمانو ذکر الله د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د لوجینو د کلی وسیدونکو یم په خپل لوجین یم ما وروبه تقریبا د 20 کال کېږي چې ورته اسلام یې تذکرایا د شنسلا په نامه ثبت کلار مونږ مسلمان لو ساتوي یا د غونه درک وته وی یا یو ځای مړی په خبر وی یا بندي وی پر دغه لمبر دی زنګ وو صفر وسو 315 سلام
الو سلام علیکم دا کومه خبره کوم درو سدن کیما ما یزینه که هم کبلای د کورن درک سره دی وکړ تقریبا وکړ کیز د کورن درک دی دا ما جان زی دی د مخت دغه لوګ افنه ده دغه لوګ یا نخښه ده دغه دغه لري پر مخې دغه شنس فور کافتی و زخه ده اروه کې دلته فټه کار باندې دغه دی فټه معلومات مې دغه رنګ ته وې پلاښه باندې دی او که څه دې په وتا کې دی یو بل ځای یا بنجي دی یا په کابل کې دی بل ځای چې ارز دې هغه دې بنجي په کنده کې خونه څه دې بنجي دې کور نه ځکه وکړل کې چې تقریبا کور نه تر کا څه دې هم څه دې څه دې کجا نه چې څه دې ته دا غوړې یو بل ماته لري چې په تاسو دا کارم کې وسه او دا څه پر وسه څه پر و څه دې و شپاش نه شپاش دې یو و دې و یا به څنګه څنګه نو چې پر و دا چې پر شپږ یو اندري اته شپږ سرور و د کور راکې وکړه کې چې ته موږ د فلورو تمہاله کې ژوند دی.
السلام علیکم زما محمد صدیق د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ موشدین کوم د غونډې د کلی ما یو راره دی په نامه د بارام څلاس کال اضافه وخت کیږي چې ورک دی ته هر چاته د په حق له معلوماتي اجازه شمیره د ماته زنګ وی د اسلامي خواخوږي د مخې چې پر درې و یو و نه اته یو و څنګه نو د په خدای ستارم د ازادي راځي خبره مننه.
السلام علیکم بخیر الله د لشکرګه څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی د دوه کال دوه نیم کال راځي چې نوم یې باز محمد دی، د مرحوم حاجی خدای رحمه کا زوی دی، د لشکرګه څخه ورک شوی دی. هر مؤمن مسلمان ورور که چیرې یا په خبرې یا درک لري موږ سره دې په دې شمېرې باندې اړیکه ونیسي. د مهربانۍ لپاره 01 02 3 1 4 2 0 4 بله شمېره 01 05 50 50 0 3 4 1 3. نور به ښایسته وخت نه نیسم، د خدای په امان.
زابله حد هلمند ولایت نه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ یو اخشی سید محمد په نامه نومېږي، د ملنګ زوی دی. لس کاله کېږي چې ورک دی. اوس که څوک په اړه معلومات لري او یا ورسره دی په دې شمېرو دې موږ ته معلومات راکړي. 01 02 50 400 01 05 50 40 بله شمېره ده 01 03 50. مننه.
السلام علیکم روح جان، زه د پکتیکا ولایت مشخیل د ولسوالۍ سیمانځی خبرې کوم. زموږ یو جاکا ضرورت د مستوخان نیږي چې د زوی نوم یې بختور جان ده. واسه نه کاره کېږي چې له کوره نه درکه ده که چا ته معلومات کېږي یا چلدلی یا مړ یا ژوندی، په دې شمېره دې موږ سره اړیکې ونیسي. 0 05 99 49 4 78. یو ځل بیا شمېره وایم 0 05 1 4 8 8. مزګ محمد د هلمند ته خبره کوم. موږ یو خپل شناخته ده، د شهزاده په نامه ده. 15 کاله کېږي اصلي د پکتیکا د ولسوالۍ د وازې خوا ده. ښه 15 کاله کېږي چې ورک شوی ده. که دی خپله دا پیغام اوري یا نور شناخته اوري، دغه نمبر سره دې اړیکه ونیسي. 0 05 4 10 11. وسلام.
زما نوم اجاشرف ده، د زرآباد اوسېدونکی یم. یو کله موټر سره مدرکه شوی محمد حسین د پلار نوم حنبي ده، ولایت لغمان ده. اصلي ده او فیلي ده، زرآباد شهري مرستون ده. هر چا د معلومات موږ ته دی په دغه ټلیفون شماره زنګ یې 0 05 4 1 3. السلام علیکم.
زما یو شناخته یا قریب به په کلي کور کې را سره انډوال و. اوس تقریبا یوه میاشت خو درې هفتې کېږي د محمود الله ولد محمد عامین په نامه د فراه ولایت په ولایت کې هلته یو عسکر و. اوس هغه انډوالان یې وایي چې مخصن غورځېدلی دي، وایي ژوندی ورک دی. هر مومن مسلمان چې په دې اړه معلومات لري په دغه نمبر کې زما سره اړیکه ونیسي. 0 05 50 100. دا یو ځل بیا خپل نمبر تکراروم.
بلیا السلام علیکم، زه احمد د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. ما یو کال دوه کاله کېږي ورک دی. د باز محمد په نامه دی، د حاجي خدای رحم زوی دی، د اختر محمد ورور دی. هر سړی په اړه معلومات لري 30 کلن دی. ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي 01 05 50 40. مارا یو ځل بیا تکراروم 0 05 50 40.
وسلام. زه ظریف وطن دوز د غزنی د ولایت مفر د ولسوالۍ. ما یو کاکا د 10 کاله کې چې نادرکه ده، د عبدالحکیم په نامه ده. زه د عبدالعلیم زوی یم. زه د دې کاکا پورې پاله هیڅ معلومات نه لرم. ما کار چا ما ته یو دا معلومات راکړه. ما د ټلیفون شماره ده 0 05 1 10 3 7. وسلام، د خدای په امان.
سلام علیکم، زه شپې ولایم د اوروزګان ولایت د دیخاوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو دوست ورک دی، نو که ما ته د نسبراحتم وخې په دغه نمبر باندې چا زنګ وخلی. د جناغه خنمه دی په دیراوت کې د شهیدانو پر سر یې پوسته درلوده. زه نمبر درته وایم 0 04 9 8 8 2 0 8. نو 50 افغانۍ جایزه ورته ورکول کېږي.
Thank you.
رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمر بی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن